پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. برتانیې چارواکي او استخبارات وایي چې تباندی نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل رسمانی در راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 15 لک ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخته لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتی او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشر انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غټ غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. د ترکیې حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمې کړې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجه او 4 دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان غن خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لاریونوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرېدې وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشری او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤل علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلی چې دا زیرمه باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د دې خبره د ټولو افغانانو یو استازي حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړي د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایی فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې اووه میلیارد ډالر زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د یولسمې د قربانیانو کورونې ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د یولسمې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
لبل خو د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د یولسمې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اسعاري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅکله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په ویلا مې کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 2 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبر شوی اعلامیه کې زیاته شوی دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمه په 13 وس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل طالبان ظالم بیرحمه او خززپون کې دي خو باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایی فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شتو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپل کور وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دې موضوع جزئیات شفیع الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یو ټویټ کې ویلي سره لدې چې د پروانې له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د علي عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلي او شاوخوا څلوېښت تنه چې پکې نه ویشت ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلې اميري ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا اميري ټویټ شنبه ناوخته د هغې رسمي ټوټر پاڼې شاوخوا دو ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشي کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشي کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشي کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخوا ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لا درکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسه دانش ازادي راډیو ته وویل
کچېرې د مرجی خپل امارت اوسېږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی ښځینه او غږ غلي کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دب خبره طبیعي یادې کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسي په خارجي سفرو کې ستاسي خبريال نیولې یا بل څوک نیولې زور ته په دنیا کې یو داسې ملک راوخه چې پیغې کې د یو کس هم نه نیول کېږي هغه پار نه وي.
د 13 اگست 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې خزینه کارکونکي په کور کې نیول شوې او لسپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم په اکثرو سیمو کې وتړل شول. خزینه فعالانو لومړی ورځو کې په علني توګه د دغو پرېکړو په غبرګون مظاهرې وکړې، خو وروسته د راپورونو له مخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دې ته ورسېد چې دغو مظاهرو ځینې مخکښانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه یې وپارول.
تر شنه آسمان لاندې په بېلابېلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هره اونۍ د شنبې په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبې په ورځ د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوش شول دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوش شویو کسانو په دې خوشي څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوی موده کافی و بلل شو او دوی له بند خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 2 نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي در زوانی وروسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو برخلیکې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس چې دی تیر کړی وو هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 45 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې دی هغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې موقرې نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکی نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی و میږه بله ورځ څه غوښتنه وکړئ چې می ته باید څرنوالونه آیاتونه وشي، می دستي څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس صاحب محکمې نه ټلنه می داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو وویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دو شل او راسیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روانې فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنې د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دو هیوادونو ترمنځ درې یوریزنې مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه یوریزنې مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یوځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د نړۍ و توده موضوع د اوکراین پولی تنشې د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره ل پوتین سره تلیفوني خبري کړې دي. د دې موضوع تفصيل سفیر الله ستانکزی اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روس له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسي ځواکونه هر شی بچو غواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسوي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراین ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراین د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړې او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولیس ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړې دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکیه حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تختیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واوري. اوس به څو نور راپورونه له اجمل اند واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خپرونه دې برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سل او شپږ دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمني فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږکال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره په شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شول. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1318 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1320 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپله ډېره زیاته علاقه، ډېره مینه لرم او ډېر څه مې ځینې زده کړي دي. خپله د خبرو سره
دا شپږویشت کلن کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزی دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپله درته وایم چې ډېره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم په ورځ داسې یم لکه لایده چې یو شعر سره وکړي لکه هغه نشه یي نهیشي هغه نشه چې نه یې کړی ډېر سرګردان ډېر بدار یم داسې یم.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هماله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي، راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګنو ستونزو مشکلات سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډیره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په نورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالي لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسائل ولری. نو زکه هم د افغانستان د ټولنه کې رادیو ډیر زیات اوس محبوب ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزه انزوریزه او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملی، نړیوالې او محلي رادیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله ستانکزی لوګر کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
ځینو خپرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خپرونو باندې دي، او د دې تر څنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلي، د مالیاتو د تعویلي په برخه کې، نو دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا، سقوط وکړي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید دنه د صفر کچې ته رسیدلی دي.
طالبانو بیا خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو، په ځانګړې توګه راډیوګانو، مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشی يم، د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤولو مقاماتو پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه، د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو میلیونو په افغانستان کې چې دانس په چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نه ورکوي؟ کدی دا سخی ده، د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې، به ما وغورځول وغورځول وغورځول، څو برابره به ستا شي دانسوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډې کړې، د دغه غرامات به څوک ورکوي؟ جو بیدن دغه فیصله په غلطۍ سره کړې ده.
السلام علیکم. دغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستې کیږي، دغه مرستې دې پر مخ بندې سي. دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا مال لري هغو ته رسي، و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه موږ تیر یو، شپږ شپېته زره نفر تر مرموی ووتله، د طالبانو ده دولو جو باید وزر مرسی دری زر بمرسی دغ مرسی مر نوالو پا دغ رکم دغ دی نرادی ترکندار دی و دا خوات نرادی ریری
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اباده سلام د ازادي رادیو ډیره وخت سمجاور ښه خوندورې خپرونې دي او دا موسی چې ویشل کېږي چې وایي ما داسې درغلې پشکې کېږي درغلې نه پشکې کېږي چېر چاته مسته ورکړله هغه وایي ډېر عادلانه ویشه کېږي او شنی کې ور هغه وایي درغلې کېږي.
ستاسو لخوا ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو. د خپرونې دا برخه هم دومره وه. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی.
د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل رسپانې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,500,000 ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوپټل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پنټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په افغانستان کې پر ترافیکی پیښو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کو. سره لدې چې شای په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د ترافیکی پیښو کره احصایې نه وي، خو ویل کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې دي. نه یوازې ډېرې دي بلکې په نسبی ډول ډېری ترافیکی پیښې د مرجوبلو سبب کیږي. د موټرو د زیاتوالي لکبله د ترافیکی پیښو یو مخنیوي ممکن کار نه دی، خو که موټر چلوونکي مقررات عملی کړي په دې ډول پیښو کې د مرجوبلو مخه تر ډیره نیول کېدای شي. مثلا که چلوونکي او سپرلی کمربند وتړي، د ټکر په صورت کې به د ژوبلې دو او مړینې خطر نسبت هغه چاته چې کمربند یې نوي تړلی لږ وي. د افغانستان د لارو خرابوالی، د ترافیکی اشارو کموالی، د موټر چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د ډیرو ترافیکی پیښو عوامل بلل کیږي. پر روانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې وژغی شو چې څنګه دا ډول ستونزې او په مجموع کې ترافیکی پیښې کمیدای شي. همدارس به په ترافیکی نظم وژغی شو. د بنسبه لکبل په ځانګړي ډول په شارونو کې غنګونه زیاته شوې ده. د غنی غونی د کمیډو لپاره څنګه کېدای شي په ترافیکی سیستم کې نظم راوستل شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د کابل ښاروالۍ د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای او د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی. درو سره میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب مختار، آیا د ترافیکی پیښو کومه احصایه لري؟ په تیره بیا مقایسوي احصایه چې وشي کال په کال یا میاشت په میاشت څومره ترافیکی پیښې ډېرې شوي یا کمې شوي دي؟
سلامونه سلمان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان هغه کوم په ترافیکی سیستم یا په ترافیکی فرهنګ کې موږ معیارونه ولرو په هغه کچه موږ نه لرو. دغه څه ځمکنۍ واقعیت دی چې موږ د لارو خرابوالی دی لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. ستانډارد وسایط موږ غاس نه لرو، یعنی خرابوالی دی وسایط دی. او د دغه څه د وسایط په استعمال کې چې موږ وسایل څنګه استعمال کړو او کار اخیستنه ته وکړو، او د دغه څه په څنګ کې په شارو په سلورلار شهرات عمومی چې د زونوب سطح ده یا د افغانستان سطح ده موږ هغه علایم ولرو لروی پوغو کچه نه ده که څنګه چې هغه ترافیکی سیستم او ترافیکی قوانین اجاب کوي موږ لرو احسایه په مجموع که موږ کلنه احسایه لرو چه دیگو سا موگا دنه نوی کال پا نسبت سوال سان کال که وخیو موگا پا نه نوی کال که دوازر و یوویشت حادثه لرو او پا سوال سان کال که راتی تیگی چوه سا پینزه نویده که او دیگو فیصدی مقایستوی فیصدی موگا دی حادثات و کمک تقریبا فیصده دش فیصده لرو
تصویل چه نسبت یو کال پخواته؟ په څوارلسم کال کې ترافیکی پیښې کمې شوې دي حتی 15% دلیل څه دی شاید دانوي چې د پخوا په پرتله اوس په لارو د موټرو شمیر کم شوی دی
داسې دي په عموم کې یو عمومي عوامل یې دا دي چې موږ په دغو کالو کې نسبتا د تیلو د بایو لوړوالی و د جنگو زیادښت و په دغه واخره کې چې تګ را تګ لکه د نن نوي کال کې چې موږ لرو پوغ اندازه په عموم کې کې سړی ووایي دا د یو د دوه سات څنګه کې موږ په دغه واخره شپږ میاشتو کې د څوارلس سوه کال چې دی د لایسنس په ورکړه کې شفافیت را مسته شوی دی چې دغه د ترافیکي قوانینو په مراد او دغو په تعلیماتو په خصوص هغه جوازونه ورکول کېږي
کور ودان ډاکټر حسیب الله مختار زموږ بل میلمه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویندوی امام الدین احمدی دی احمدی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که تاسو په دې اړه خبري وکړئ چې په لوی لارو کې د ترافیکی پیښو علت څه دی آیا د لارو خرابوالی او که پر دې سربیره د موټر چلونکو بې احتیاطي
ستونزه عموم کې چې پیښې رامنځته کېږي رامنځته شوې دي ستونزه په دې کې ده چې موږ معیاري کوم ترانسپورټیشن چې باید په یو هېواد کې وي خصوصا په لویو لارو ترانسپورټیشن وي هغه متاسفانه کار ورته نه ده شوی په دې 30-40 کلونو کې خو بیخي کار نه ده شوی د جنګونو له کبله بیا په 30-40 کلونو کې مافیایي کړیو لخوا نه په مخ وړل شوی ده او شخصي جیبونو ته کار شوی ده متاسفانه خو خیر دغه 13-15 میاشتو ته نږدې دغه کې موږ الحمدلله ډېر فعالیت کړی د ترانسپورټ هوایي چلن وزارت په نمایندګۍ چې وایم
موږ احمدی صاحب تاسو وایئ چې کار نه دی شوی څومره سړکونه چې په دې 13-14 کلونو کې جوړ شوي دي د افغانستان په تاریخ کې نه و جوړ شوي یعنی 40 کاله مخکې په افغانستان کې شاید د که مبالغه ونکړو څو لویشتې قیر سړک نه و پاته لیکن صحیح ده چې سړکونه هغسې معیاري نه دي جوړ شوي یا ساتل شوي نه دي اکثرا شکایت دا کېږي چې سړک په معیاري هم جوړ شوی وي خو د کنټرول څوک نه و مثلا باري موټرونو به تر حد زیات بار لیږدو لدې کابل سړکونه ډیر خراب شوی دي یا فرضاً هر سړک ساتنې ته یا مینټیننس ته ضرورت لري چې د دې لپاره به لازمه بودیجه نه و یو سړک به یو ځای درزو کو په ځای دي چې هغه زر جوړ شي هغه به پاته شو چې واورو وریږي او وبب کې نفوذ وکي او بل اخر خراب شي کدا سي خبري وکړو نو شاید دا به یو څه حقیقت ته نږدې وي اما اوس ستاسو د وزارت دنده دا ده چې دا سړکونه وساتیو یا ترمیم کړي تاسو په دې برخه کې څه کارونه کړی دي
نو برعکس دغه تیرو خبرو ستاسو د خبرو د اکثریتو په تایید چې سړکونه لیا خو غیر معیاري وو لیا هم که جوړ شوي دي ساتنه یې نه ده شوې خو دا هم ضعف د تیر وخت وو هماغه مافیایي کړی وو کلاس درلودو چې غیر معیاري جوړول او بلې بیا لارۍ موټر او واړه موټر ټول غیر معیاري شرکت ترانسپورټي شرکتونه جوړ شوي دي جواز د شرکت ورکړ شوی ده موټر نه ده چک شوی اکثریت موټرونه ډبل کاری شوی دي د وزن د زیاتوالي په خاطر چې د په خاطر چې توناش پورته یوسي د په خاطر
نو آیا تاسو مخه نیولې ده د دغه موټرو سه زیات توناش وړي
د لوی لارو جوړول زموږ دنده نه ده ټولګټو سره دنده ده مینټیننس او جوړول مگر ترانسپورتي شرکتونو ترانسپورتي خدمات تنظیم د ترانسپورت از موږ د ترانسپورت او چل وزارت دنده کیږي. موږ په دې برخه کې کار کړی دا مخ کې یادوري وکړه.
پاکستان د دوستۍ بسونه پیل کړی دی، ویلی خو دی شاید پیل کړی وي د کابل او یا جلال آباد او پېښور ترمن، لیکن دا کار یو طرفه ده، یعنی بسونه ټول دي دوی دي، لکه څنګه چې په چیرو کلونو کې اجازه نه ورکول چې افغان لارې چلوونکي دوی خاورې ته لاړ شي، لیکن دوی والو ته اجازه و چې ترمنځنۍ آسیا پورې لاړ شي.
بسونه به د کندهار او د کویټې همدارنګه د جلال آباد او د پېښور ترمنځ به زموږ بسونه او د دوی بسونه په نورمال ډول دي، بدون دې نه چې د یو خواوې د بل خواني موږ هم بندښت نشي رامنځته کولی. دا تفاهم ورسره شوی، موږ هم د درې ورځې مخکې اعلان وکړو د افغانستان ترانسپورتي خصوصي شرکتونو ته چې 500 ډول بسونه چې څوک لري هغوی د جواز ولري د فعالیت مراجعه دي وکړي د کابل ترانسپورت ریاست ته، چې تر څو موږ دوی ثبت کړو او د پاکستان خواته دوی لیستونه ورکړو چې دوی د تګ اجازه ولري.
ډاکټر صاحب مختار، مخکې وختو کې چې موږ د ترافیکو په اړه کله هم پروګرام درلود، د ډیرو اوریدونکو یو شکایت مو دا و چې په لویو لارو کافی اشاره نشته، ترافیکي نښې نشته، او بل شکایت له موټر چلوونکو څخه وایي هر چا لایسنس اخیستی دی سمه ډریوري نه دزده، او د بل خوا یو شمېر ډریورانو باندې دا تور هم دی چې دوی له مخدرو موادو کار اخلي او له کبله بیا ترافیکي پیښې کیږي.
په تیر کې موږ شفافیت نه درلوده، هغه که د ترانسپورټو په کنټرول کې و، د وسایطو کنټرول دی او چک یې دی، مثلا چې معیاري دي که نه دي، همداسې د موټر چلوونکو په برخه کې. او موږ په تېر د 10 کالو کې وګورو ډېری ستونزې امنیتي مشکلات و چې مثلا ریاست ترافیک یا دغو ادارې به نه شوای کولی چې هغه تاسیسات وړاندې کړي چې په هغو کې لوایح دي، مثلا معیاري اشاري دي یا نور دوته ورته تخنیکي وسایل باید برابر شي. نو یو درې عوامل که سره راجمع کړو، د پېښو د حادثوي پېښو د لوړوالي سبب کېدلی، چې په دغو کې د حکومت او د عامه پوهاوي عنصرونه ډېر رول لري. په نن سبا کې د حکومت هغه 100% کنټرول چې دی په شاهراهو باندې له خپله موږ عملا چې تللي یو ولایتي سفرونه هم کړي دي، نو د نظام په دو برخه کې همکار پاتې شوی دی. موټروانان تخلف کوي، د خپل اندازې نه مثلا زیات سرعت اخلي، هم مثلا کنټرولېږي او تر یوه حده مجازات کېږي. او د دوی په څنګ کې یوه برخه چې خلا موږ لرو هغه موږ چې کار کوي، البته که روان کړی هغه دوی برخه
تاسې وایي چې موټروانان چې سرعت نه کار اخلي هغوی مجازات کېږي. په لویو لارو کې تاسې ترافیک لرئ، په دې څو لنډه موده کې آیا تاسې ترافیک نه وي روزلی دي؟ پخوا خو مو نه درلودل.
د شاهراه تشکیل جدی په 13 کالو کې موجود نه و، نن سبا کې موږ کار پرې پیل کړی دی چې هغه تشکیل او دغه توار ته غتر ظلمانه ټول په بشپړېدو دی او رهبرۍ سبا شریک شي. د موږ سات نظام د ولایتي ادارې په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی، امنیتي ورګانونه دي چې هغه په دې برخه کې همکاري کوي او د وسایطو د تخلف په برخه کې د خپل اقدامات کوي وخت نه وخت چې د پېښو په کمبود کې د ډېره حده پورې دی موثر تمام شوي دي. نو بله برخه یې تاسیسات ده، تاسیسات په لوړه کچه موږ هغه پیشنهاد کړیم دي د بودیجې په برخه کې، نو کارونه یې په لنډ وخت کې په تکمیلېدو دي چې بررسی ده، بررسی د شاهراه و موږ کمه پاتې ده، هیئتونه موږ لیږلي دي، تخنیکي ټیمونه هم لیږلي دي چې په دغو کې یو تخمین د تاسیسات دی په څلورو لارو کې د افغانستان، او دغو سبڅنګ کې د سرکونو تخریب دی چې مثلا د رای ځای کې د سرکونو تخریب یا هغه معیاري جوړښت د دې سبب کې چې معیاري جوړښت موجود نه وي چې دغلته د حادثې د رامنځته کېدو سبب وشي.
زموږ بل میلمه د کابل ښار والی د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای د کابل ښار د ترافیکي وضعیت په اړه که نظر څرګند کړي. خلک وایي چې که چیرته نظم وای په ترافیک کې شاید په کابل ښار کې دومره بیروبار نه وای. د نظم لپاره تاسو څه اقدامات کړی دي؟
کابل ښار والی یو لوی خدماتي اداره ده، او د ترافیکو پر برابر باندې ترافیک چې دی زموږ یو پروتوکول لري. د ترافیک ځینې برخې زموږ سره دي، ځینې د وزارت داخلي سره دي، او په ځینو برخو کې د ځان خود مختار دي او مستقل دي بالکل. نو پر دې اساس باندې د کابل ښار د ګڼګونې پر برابر باندې څو خبرې زه غواړم ورته اشاره وکړم. اولی خبره دا دی چې کابل شهر د دومره نفوس د پارنه جوړ شوی 15 لک نفوس او تقریبا 14 میلیون نفوس تقریبا ډیر تفاوت لري، د اقل دیالس چند کیږي. دا یو. دوم خبره خپله د کابل شهر 15% اضافه غیر پلان ساحه دي، نه دا چې یو ساحه دي چې د پلان لري انکشاف نه دی کړی او خپل سر کورونا ډیر موجود دي، سرکونه تنگ دي، غیر معیاري دي او نور موارد. نو پر دې اساس باندې کله چې نفوس هم دومره زیاتوالی لري په این حال موټران هم زیات شوي دي، له حد نه اضافه مشخصا که پر دې باندې ولري ولې کابل کې چې الحمدلله اوس ګڼګونې هم کم شوي دي، بیا هم ډېر د یو پلازمینه پیسې ورته وګورو دلته ډېرې کیسې شته. یو خو دغه خودسری شیاګانې چې هر ټکسیوان هم د اوس خپل هم دغه سره یم ګلبهار سنټر سره ما مخ پر تلویزیون میدی هم دا اوس روانم چې هلته یو بحث لرو، زه همدا اوس وینم چې مختلفې شیاګانې موجودې او خلک متاسفانه دغه فرنشین نه فرهنګ څخه لري، هر تکسیوان هر چیرې چې زرو وغورتل بریکو یا مسافر پورته کوي. په این حال کې موږ د کراچیوانانو هم مشکل لرو چې الحمدلله تقریبا د 2-3 میاشتې سخت پر دې باندې کار کوو چې د کوټې سنگي یو برخه سیرایی علاودین 12 مینایی ارزان که ما تماشا بابا مینم و پرون مکمل تقریبا 3000 د سروشان او کراچیوانان بل چیرته انتقال کرده و غذای مسافر کرده چه پر نور بندی هم کار روانده. شکر الحمدلله رئیس د ترافیک دکتر سیبا فیزوه سیبولا مختار هم سور دی مخ که شروع سیسار دو دری دلی دی دلی دی او پر دی بندی سخت مسامن والا رو چی دغا تمزایونه چی مشخصا زینی ده مافیا و پلاس و پخوا او اون سم زینی خلق بسفاده زینی کبی بعد دم تمزایونی اسگاگانوی ده موتران پر برابر بندی او پا این حال که مور هاشوی پارکینگ هم شروع کرده دا چی ده سرق غاڑی تا اغا هاشوی پارکینگ چی ده یو موتر با دغه استاندارد شکل باندې حق لري و دریږي او قواعد باید د فار جیب ته ورسی چې هغه کابل شهروالی ده.
کوم عوامل چې تاسو یاد کړل، مثلا یو چې تاسو شهري فرهنګ، دا فرهنګ هغه وخت جوړیږي چې یو څوک چې تخلف کوي جریمه شي، مخه باید ونیول شي، یعنی اول باید ورته سزا وټاکل شي، بل وری هغه څوک چې یو ځل جریمه شي بل ور بیا هغه کار نه کوي. بل تاسو دې شهر ویل چې شهر نفوس زیات دی او دا شهر د 15 لک لپاره دی، لیکن اوس 15 یا 16 میلیونه خلک پکې اوسي، اما اوس همدغه شی دی، دا شهر تاسو نه شي کمولی، نه نفوس کمولی شي. د دې لپاره پکار دی چې نوي سړکونه جوړ کړي، حلقوي سړک جوړ کړي. په دې برخه کې څومره امکانات شته؟ خصوصا اوس خو افغانستان هغه افغانستان نه دی چې شپږ میاشتې پخوا وو ډېرې پیسې ورته راتلې.
تاسو وګورئ دغه خپل د ښار پیسې شدي، د کابل ښار، کابل ښار ضلعی هم اضافه ده په دې شرط چې اواز یې سم راټول شي. نو پر دې اساس باندې موږ دې ته فکر کړی ده چې دا ښار خو اوس 4 میلیونه خلک پکې اوسېږي، وغواړي که ونه غواړي د فاشار شاری فرهنګ پر برابر باندې دي ته موږ پویږو چې په کابل شهر کې د افغانستان د دودریش ولایت مختلف خلک راځي چې هغه مختلفه اندیشنی لري، مختلف فکرونه لري. د دوی شهر جنې شفر مختکی کړي، د جنې پر مختکی نه دی کړي، جنې خلک وایي چې د کابل شهر د دوی د قریب پر کم باندې وي. دي ته موږ به خې فکر لرو او دي ته متوجه یو چې هر ورځ څونه موټران، څونه مسافرین د شمال د خوا، د جنوب له خوا کابل شهر ته راځي او بیرته وځي. حتی موږ د ځینې همدوار ولایت لکه پروان، لکه جنوب خوا ته چوغري وردک، داسې خلک لرو چې د ورځې راځي کابل شهر ته، خپل دوکانداري او سوداګري د شپې برته کور ته ځي. نو موږ دې ته ټولو ته متوجه یو. پر همدغه اساس باندې په کابل شهر کې څه نوې ودانۍ چې د دې پاسه جوړیږي او سړکونه چې جوړیږي، د همدې فکر ورسره ده چې باید کابل شهر یو داسې انکشاف وکړي چې هغه پلاني انکشاف وي. یو حلقوي سړک کارونه بشپړ شوي دي، مطالعات یې بشپړ شوي دي، خو اوس فعلا پر د تخنیکي موادو باندې کار روان دي. او درېیم موضوع چې موږ ته ډېر مهمه ده، د یو پلازمینې په حیث باندې موږ باید یو قوي عامه پوهاوی خلکو ته ولرو. هغه چلنجونه خو ما تاسو یادونه وکړه، کله چې د جریمه خبره کوي، جریمه صحیح ده، یو بازدارنده عامل دی، خو درېیم پړاو ده. اول پړاو دا دی چې موږ د مکتب څخه ونیسو زه تر پوهنتون پورې دغه کوچنی چې ساتل کېږي راروي لویږي او په عین حال دی کله چې مکتب ته ځي، دی کله چې تلویزیون ګوري، په دغه ټولو موارد چې ده ته مختلف پیامونه را رسوي. دا باید په ټولو کې موږ د فرهنګ شهرنشینۍ، د ښار څخه ساتنه، د ښار عامه ملکیت، د ښار پیژندل، دا ټول داتو کې ولرو. او د جرمې خبره دریم او څلورم پړاو دی که چېرې دغه ټول پکښې وو یو سړی نااهله وو.
یعنې تاسې وایئ چې لس کاله په کار دي چې عامه پوهاوی وشي، له هغه وروسته به بیا جریمه پیلوي؟
یوازې نه وایم چې دغه لس کاله موږ په نظر کې وځو، موږ لس کاله شل کاله عینن خپل عامه پوهاوی هم قوي کوو، په عین حال خپل هغه بازدارنده عوامل هغه کېږي چې جریمه یا هر حساب نور هغه هم په بغل کې ولرو. دا ټول باید موازي مکتب لاړ شي. ما صرف چیلنجونه تاسو ته یادونه وکړه چې موږ د همدې چیلنجونه مخ یو، په تېر حکومت یو اوس هم یو.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی بارکزی. ډاکټر صاحب مختار همدرد چې څه ویل هغو ته تاسو اشاره وکړه، لکه دې موټر چلوونکو نه مسلکي توب، د مخدره موادو استعمال، د قانون نه اجرا، لیکن که په دې برخه کې تاسو ول چې په خوا داسي او حسي او د هر حکومت قاعده ده چې ټول پر په تیر نظام باندې اچوي، تر د مخکنی حکومت مخکې قبل حکومت هم په ورتیر حکومت باندې پراچول، حتی د خلق حکومت په ورتیر حکومت باندې پراچول. دا قاعده په افغانستان کې خصوصا بيخي ټول اوریدل د ټول تری خبر دي. لیکن تاسو وایئ چې اوس توجه زیاته شوې ده، آیا په امدې پلازمینه کې ډریوران کمربند تړي؟ د خودي قانون جز ده.
ډیره ښه خبره مو کوله. نو بهته خبره دي او عامه پوهاوی ته او د نظام بشپړ دغه په ټولو ارزښتو باندې تحکیم ته، چې د ښار د نظم یا د ترافیک د کنټرول یا د معیار کولو په برخه کې موږ مسؤلین یو. نو په دوه برخه کې موږ خپل هغه کوم اصول چې دي، اصول نامې دي یا طرز العملونه دي چې په اداروي لحاظ او بیرون د ښار د نظم په برخه کې موږ پلي کړو. د اول ورځ نه چې موږ کوم دوه ادارې ته راغلي په غو باندې موږ کارونه پیل کړي دي، چې هغه به موږ د کابل ولایتو په شمول باندې پلي کوو. پات شوه ډېره مهمه خبره د سیستم ده. موږ کلاسیک سیستم لرو چې څلوېښت کاله پخوا ته ورګرځي. نو د سیمې هېوادو ته په کتو یا نړیوالو معیارو ته په کتو سه سیستم رامنځته کول، دا د هغو مربوط کېږي چې کله موږ یو سیستم رامنځته کړو، نو که هغه مثلا په کندار یا د کندار په ولسوالۍ کې تخلف کېږي د خپله موږ معیارونو په وړاندې، نو موږ څنګه وکړو چې خپل قانون هغلته پلی کړو؟ نو په دغو برخه کې چې الکترونیک سازي ده یا د برقي کولو سیستم دی دغه رامنځته کوو. د دغو سبڅنګ کې موږ ترانسپورټ څه خبرې پرې روانه کړې دي، ترانسپورټ وزارت یا هوانوردي په دوه برخه کې مخکینی قراردادونه هم په غالب ګمان چې درلودل، اوس هم ته په تلاش کوي چې د ښارو او د لویو ښارونو او د شهرو د کنټرول لپاره، ترافیکي کنټرول، ترانسپورټي کنټرول لپاره د الکترونیکی سیستم رامنځته کړي، چې مثلا څنګه یو ډریور تخلفات کوي یا په مسلکي لحاظ د ډرایوري نه کوي، موږ څنګه پناه کړو او مجازات یې کړو او جریمه ورته وړاندې کړو. کنه دا ټول ته دوه پورې تړاو لري. سمه ده، په تېر نظام کې هم د خو واضح خبره ده چې هغه په دغو معیارو باندې ته ډېره پورې کار نه دی شوی. نو موږ د لویو چیلنجو چې مخامخ یو هغه د یو ناکاره سیستم دی چې هغه ته نه د سلو کالو بلکې د څلوېښتو پنځوسو کالو یا د ونه وړاندې حکومتو زیږنده ده چې تر اوسه پورې یې د اپډیټ په برخه کې کار نه دی پ شوی. نو نن سبا کې موږ هم د داخلي شرکتو سره تماس کیو، خارجي شرکتونه یو ستونزه موږ د لرو چې د رسمیت پیژندنې ده. ډیری وخت دی په دوه برخه کې ځونه ښه کوي، خو بیا هم موږ تماس کیو ترڅو د سیمې د هېوادو یا نړیوال معیاري سیستم رامنځته کړو چې ترڅو د ټولې نقطې په نظر کې ونیول شي، که هغه د ډرایورۍ مسلکي توب دی او که د کمربند دی، که د موټر د معیارونه دی، چې ترڅو هغه معیارونه پوره کړي بیا هم ترانسپورت برخه ته مثلا وړاندې
شي. دا نوري خبره ستاسو پزای دي چې مثلا اول دم د اشاره سیستم چې د ډیر پرمختللی کمپیوټري سیستم غوړي یا ځینې نورې مسلې چې تاسو وخت اشاره وکړي، لیکن دا د کمربند مسله دا که فرض نن تاسو امر وکړي له تلویزیون او رادیو اعلان کړي چې کچا کمربند نه وتړلې جریمه کیږي، ممکن که 0% نه 50% خلک نور کمربند وتړي.
اسې دې سروان صاحب چې په دوه کې د افغانانو فرهنګ داسې دی چې په څو مخ کې رامات او هوای مسته وړاندې نه کړي، کار د لمدو سره ونه کړي، د هر قانون او هر نظم ته د جبر په سترګې. نو لومړی په دوه برخه کې زیادات خو ورګانونه چې دي هغه باید د عامه پوهاوي برخه کې موږ سره همکاري وکړي، دغو نه راوروسته موږ کولای شو قوانین پلي کړو. نو دغه نه بغیر موږ به بیرته د ستونزو سلاسه بریوان کیږو، نور نظم به د موږ نه پاتې وي، ټوله ورځ به مثلا جریمه بکوو.
او که چیرته د دې عامه پوهاوي په برخه کې مثلا تلویزیونونو له طریقه هغه مستند فلمونه چې په یوټیوب او په نورو ټولنیزو رسنیو کې شته چې یو چا کمربند تړلی دی ټکر کوي، څومره ژوبلیږي او یو چا چې نه دی تړلی څومره ژوبلیږي، ډیر زیات فلمونه شته په دې برخه کې او مستند فلمونه دي. دا که وشکاره کې شاید ډیر خلک پوه شي او کمربند وتړي په اهمیت یې وپوهی شي، لیکن یو بل بدبختي هم دا ده چې ځینې خلک وایي وکه څوک کمربند وتړي بیا ځینې نور پسیخان دي.
دا سیدی چې موږ افغانستان ته ډیره پوره چې د قبیلایي جوړښت لري، قومونه فرهنګ قبیلایی دی، اشاری فرهنګ پټوله کې په افغانستان کې دو د ریواج نه دی خلکو ترمنځ. شاری فرهنګ نظم غواړي، نظم لري. موږ په دو برخه کې یعنی کار ته اړتیا لرو چې تر څو کار وکړو.
شغله احمدی یو اوریدون کې له خوست څخه تسل خوستی ول چې سړکونه تنګ دي او بل د هم دې لوړ توناش یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره تاسو امکانات لري؟ هغه سړکونه چې تنګ دي د غو دې لویولو لپاره کافی بودیجه او امکانات لري او کنه؟
بلې، د لوی لارو سړکونه یو څه تنګ دي، خو مګر دا په دې معنی نه دی چې دومره ترافیکي پیښو ته توجه وړ داسې غوي چې ډېرې پیښې دې پکې وشي که احتیاط وشي. نو موږ کار په دې روان کړی چې شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه معیاري کو، یعنی هر څوک په موټر کې سوارلی کې نه نوي، د ترانسپورتي شرکت ته چې جواز ورکول کېږي دا د موږ نه اجازه اخلي چې زه د افغانستان وګړي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوم، ته اجازه راکړه. نو د دې لپاره دی باید ټول معیارونه څخه تیر شي، فلتر شي، موټر یې فلتر شي، ډرایور یې فلتر شي، چاهې سم سړی دی که نه، جواز لري که نه، نشه یې دی که روغ دی، همدارنګه تخنیکي چک وشي چې موټر څرنګه موټر ده.
چې آیا د کابل ښار لپاره د جی پی ایس یا نیویګیشن سیستم د جوړېدو امکان شته؟ مشکل په څومره چې ما اورېدلی دي په دې کې ده چې په کابل کې اکثرا ادرسونه نشته، یعنی نمونه نه لري سیمې.
جی پی ایس کې په ګوګل مپ کې همدا اوس هم د کابل ښار ټول اصلي افری سړکونه فعلا نه موجود دي. ورور
وبخښه، ادرس نه منظور دا ده، تاسې منظور دا ده چې زه ستاسو کور ته درځم، تاسې د کوڅې نوم او د منطقې نوم راکوي، د کور نمبر هم راکوي، زه ستاسو کور ته درځم، دغسې ادرس
زه پوه شوم. د کوڅې نوم هم همدا اوس راحت خپل لوکیشن ګوګل پیدا کولی شي، اما د کور نمبر په برابر باندې خدای هم دغه تاسو یادونه کومه په پنځم نایی کې دا کار شروع شوی دی. دا کار په پنځم نایی کې کړی دی، هم عمومي کوچی، هم فری کوچی، او هم دارنګه د کور نمبر هم دا اوس هغه یو پروژه ول کاری روان دی صرف دغه موضوعات پر برابر باندې چې د کابل ښار ښاروالي هغه پروژه چې اتحادی اروپا او بانک جهانی سره ول ځینې مشکلات پکې راغلي دي. موږ هر ورځ د دوی سره په تماس یو، تر اوسه مو 12 ملاقاتونه درلودلې، درې ورځې مخکې هم د یو ان یا یونما سیاسي معاون هم خپل راغی او موږ د دوی سره پروګرام درشه د خیر سره پروژې چې پاتې دي هغه د خیر سره مشتاسي فاینل کو او ان شاء الله سره ورسې.
د ملي بس یادونه هم وشوه په کابل ښار کې په تیرو شلو کلونو کې هند څو ځله ډېرې مرستې وکړې دي بسونو په برخه کې خصوصا، لیکن دغه سیستم د پخوا په شان جوړ نشو. اوس څومره هیله شته چې د ملي بس سیستم به بیرته فعال شي، ځکه چې د بسونو له فعالېدو سره په ښار کې ممکن د موټرو بیروبار کم شي؟
بله، په دوه برخه کې تیر حکومت کې کار شوی و، خو متاسفانه لکه څنګه چې نظم رامنځته شي هغسې توقع نه وه. نو اوس مهال هم د داخله ارګانونه چې دي که هغه ترانسپورت دی او که ښاروالۍ ده. څومره چې زه معلومات لرم د ملي بسو په برخه کې ترانسپورت وزارت کار کړی دی.
تیرو کلونو کې اصلي ستونزه همدا وه چې بسونه خو به یو هیواد ورته ورکي، لیکن که ورکشاپ نه وي چې یو بس خرابېږي چې هغه جوړ کړي، دلته اصلي ستونزه وه. اوس آیا کوم لوی ورکشاپ ورته جوړ شوی دی؟
څومره چې موږ د کاري روابطو په اساس باندې معلومات لرو د وزارت ترانسپورت نه، نو دوی په خپلو مجلسو کې همدا خبره کوي چې موږ تثبیت کړی چې څومره ملیباس موږ لرو او څومره کار ته اړتیا لري، مثلا ترمیم یې تر څومره حده پورې ممکن دی. نو په دو برخه کې موږ مخکې تللي یو، ترمیم روان دی. نو په دو برخه کې چې هغه ورکشاپونه دي یا نور کوم څه ته اړتیا وي، په دغو برخه کې دی کار کړی انشاءالله.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی او د کابل